مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته خراغ لاس وایم. اوریدونکو په دغه خبرونه کې به درته د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرې کړو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د بلوچستان بشری حقوقو سازمان پر پاکستانی و امنیتی ځواکونو د ولسی وګړو وژنې تور پورې کړی. د خیبر پختونخوا 15 ګوندونو پریکړه کړې چې ښځې به په انتخاباتو کې ګډون ته هڅوي، او امریکایي ولسمشر دا خبره رد کړې چې ګواکې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه بایلي. مشپړ خبرونه په کوټه کې د بلوچستان د بشري حقوقو سازمان پر پاکستاني ځواکونو تور پورې کړی چې په تیرو درو ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې لشلو زیات ولسی وګړي وژلې دي. تیر مازیګر ګڼو بلوچستان د کوټې خبريالانو مرکز مخې ته مظاهره وکړه، او له ملګرو ملتونو یې غوښتنه وکړه چې د بلوچستان د وژنو مخنیوي دی وکړي. مظاهرې ته د حکومتي نېشنل ګوند یو مشر سېنټر حاصل بزنجو د وینا پر مهال دا تورونه سم وبلل چې په دې وروستیو کې په بلوچستان کې د بشري حقوقو سرغړونې شوې دي.
دیوای کتا سیدا وایس چې په رسمي ډول فوجي عملیات پیل شوی نو داسې نه ده، خو یو خبره زه په سپینه کول غواړم چې لتیرو څو ورځو راهیسې د بشري حقوقو سرغړونې روانې دي، او هغه کسان چې هیڅ ګناي نه وی کړی او په نخښه کېږي د زغملو وړ نه ده.
خو د پاکستان ملیشه ځواکونه دا تورونه ردوي او وایي عملیات یوازې او یوازې د دوی په وینا د ترهګرو پر ضد دي. د خیبر پختونخوا 15 لوی ګوندونو پریکړه کړې چې په انتخاباتو کې د ښځو ګډون ملاتړ وکوي. په دې لړ کې تیر ورځ په بردیر کې د یوې نه حکومتي ادارې فریدریک ناومن فاونډیشن په مرسته یو غونډه وشوه چې پکې د عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي، جمعیت علماء اسلام، فی پیپلز ګوند او تحریک انصاف ځایي مشرانو پر توافقنامې لاسلیک وکړ. دوی ژمنه وکړه چې ښځې به وهڅوي چې د روانې میاشتې یعنی مې پر 1.5 په بلدیاتي انتخاباتو کې خپل رایې یا ووټونه وکاروي. دا پریکړه پر داسې مهال شوې چې د روانې میاشتې پایل کې د کوز دیر د صوبایي اسمبلی پر 95 حلقې په ضمني انتخاباتو کې ښځو ته د ووټ ورکولو اجازه نه ورکړل شوې، او دې کار د ځینو سیاسي ګوندونو غبرګونونه پارولي ول. په کراچۍ کې پولیسو په دوه نښتو کې د 15 مشکوکه وسلوالو وژنې دعوه کړې. د کراچۍ پولیسو وایند عتیق شیخ نن مشال راډیو ته وویل په اتحاد ټاون کې پنخته کې درې او په منګو پیر کې دوه مشکوک وسلوال ووژل شول. د دعوه وکړه چې په اتحاد ټاون کې وژل شوي د وسلوالو طالبانو د عمر خراسانی ډلې غړي ول چې تیر کال په لاهور کې پر واهګه پولې په ځانمرګي برید کې ککړ ول. دا البته د هاغو پیژنګلوي په اړه څه ونه ویل. د واهګي په برید کې لشپېتو زیات کسان وژل شوي ول، او پړای د جماعت الاحرار ډلې ویاند احسان الله احسان منلی وه. د کراچۍ پولیسو د تازه داوو په اړه لا وسلوالو څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د خیبر د جمرود اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د قبایلي سیمو په جنایي قانون اف سی آر کې شوي بدلونونه دي عملي کړي. تیر ماښام د جمرود یو شمېر اوسیدونکو او مشرانو مشال راډیو ته ویل چې په قانون کې پر اصلاحاتو سربیره اوس هم پولیټیکل انتظامیه د یو کس جرم په تور ټوله قبیله ځوروي. خو د جمرود یو انتظامی مشر فهد وزیر وایي د اف سی آر قانون د اجتماعي ذمهواري ماده د قبایلي نظام برخه ده. دا البته دا تور رد کړ چې ګواکې په زندانونو کې یې بېګناه وګړي ساتلي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي له وسلوالو مخالفینو سره تر سولې مخکې باید له پاکستان سره سوله وشي. بیګا ماښام په کابل کې د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي وویل پاکستان له افغانستان سره یو نااعلان شوې دښمني روانه کړې وه چې پر دې اعتراف هم کړی و. اشرف غنی زیاته کړه چې د هغو وسلوالو ته ښه راغلاست وایي چې سوله کول غواړي، خو د سولې مخالفو وسلوالو پر ضد به له زوره کار اخلي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما منلی چې د عراق رمادي ښار د اسلامي دولت وسلوالو لاس ته غورځېدلی یو تاکتیکي شاتګ دی، خو وایي دی فکر نه کوي چې د وسلوالو پر ضد جګړه بایلي. له اټلانټیک ورځپاڼې سره په پرونۍ مرکه کې اوباما وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې دوی باید په سنی میشته سیمو کې یوازې روزنه زیاته نه کړي، بلکې ژمن هم پاتې شي، او دا چې دا به بهتره وي چې سنی قبیلې د اوس پرتله زیاتې فعاله کړي. د اوباما دا څرګندونې پر داسې مهال خپرې شوې دي چې د اسلامي دولت وسلوالو تیره اونۍ رمادي ښار ونیوه، او د چهارشنبې پر ورځ یې د شام لرغوني ښار پالمیرا واک ترلاسه کړ. اروپایي ټولنې یو ځل بیا د ختیځې اروپا ملګرو هیوادونو ته باور ورکړی چې د تیل په څیر له هغوی سره نږدې اړیکو ته ژمنه ده. بیګا د لاتویا په پلازمینه ریګا کې دوه ورځنۍ سرمشریزې ته د وینا پر مهال د اروپایي ټولنې مشر ډونلډ توسک وویل دی په بشپړه توګه باوري دی چې د ختیځې اروپا له هیوادونو سره ملګرتیا د 28 غړو هیوادونو ګډ لومړیتوب دی. د وویل د روانه سرمشریزه د مسکو ضد نه ده. توسک وویل د ختیځ له هیوادونو سره ملګرتیا د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د ښکلا سیالۍ په معنا نه ده. د زیاته کړه چې که روسیا لږ نرمه وای، زیات جادو او زړه راښکونې لرلی، نو ښایي د خپلو ګاونډیو پر ضد به یې خپلې نیمګړتیاوې د ورانوونکې تیریګرۍ او د بدماشۍ له لارو نه جبرانولی. د جرمني وزیر اعظم انګیلا میرکل ویل د روسیې برعکس دوی دا مني چې د ختیځ بیلابیل ملګري هیوادونه پر خپلو لارو لاړ شي او دا چې د هغوی مختلفې لارې قبلوي. د اروپایي ټولنې د ختیځو هیوادونو ملګرتیا په پروګرام کې اوکراین، جورجیا، مولدووا، آذربایجان، ارمنیا او بیلاروس شامل دي. قرغیزستان د روسیې په مشرۍ په اور آسیایي اقتصادي ټولنه کې شامل شوی. په دې لړ کې ولسمشر الماس بیګ اوتمبایف تیره ورځ د قانون په لاسلیکولو ټولنې ته د خپل هیواد داخلېدو منظوري ورکړه. روسیه، قزاقستان، ارمنیا او بیلاروس د دې ټولنې غړي هیوادونه دي. د قانون منظوري غونډې ته د وینا پر مهال اتمبایف په ټولنه کې د قرغیزستان شاملېدل د خپل هیواد اقتصاد لپاره یو فرصت یا موقع وبلله. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اورئ. د بلوچستان بشري حقوقو سازمان پر پاکستاني او امنیتي ځواکونو د ولسی وګړو وژنې تور پورې کړی. د خیبر پختونخوا 15 سیاسي ګوندونو پریکړه کړې چې ښځې به په انتخاباتو کې ګډون ته هڅوي. افغان ولسمشر وایي تر وسلوالو مخکې باید له پاکستان سره سوله وشي. پاکستان وایي یوازې په استخباراتي څانګه کې نه بلکې په نورو برخو کې هم له افغانستان سره همکاري کوي.
When you want to combat terrorism, you need to share skills and intelligence is one thing.
سندری به هم در خبری کرو لمشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. په کوټه کې د بلوچستانو د بشري حقوقو سازمان پر پاکستاني ځواکونو تور پورې کړی چې په تیرو درو ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې له 40 زیات ولسی وګړي وژلي دي. تیر مازیګر ګڼو بلوچستانو ښځو او سړیو د کوټې خبریالانو مخې ته مظاهره وکړه او نارې وهلي چې ملګري ملتونه دي د بلوچستانو د بېګنا ولس وژنې مخنیوی وکړي. د بلوچ هیومن رایټس ارګنایزیشن تر سوري لاندې دې مظاهرې ته د حکومتي نېشنل ګوند یو مشر سینیټر حاصل بزنجو هم وینا وکړه. ویل چې په تیرو څو ورځو کې په بلوچستان کې له بشري حقونو سرغړونې شوې دي، خو د پاکستان ملیشه ځواکونه وایي عملیات یې یوازې او یوازې د دوی په وینا د ترهګرو پر ضد دي. پر دې موضوع د خدای نور ناصر رپورټ اورو چې د بلوچ مظاهره کوونکو په نارو پیلېږي.
بلوچ هیومن رایټس ارګنایزیشن تور پورې کوي چې په تیرو دریو ورځو کې د بلوچستان په بیلبیل سیمو کې د پاکستاني ځواکونو په هوایي بریدونو کې 40 بې ګناه وګړي وژل شوي او یو شمېر نور یې ژوبل شوي دي. د یاد سازمان په خبره د ځواکونو لخوا د مستونګ په سپلنجي او دشت کابو سیمو کې، د قلات په نیمرغ او جوهان سیمو کې، او همداسې د پنجګورو، ډیرابوکټي، اواران او ګوادر په بیلبیل سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې عملیات روان دي. د دې احتجاج یوې پیغلې ګډونوالې له مشال راډیو سره د دې عملیاتو په
مختلف علاقوں میں آپریشن کی جا رہی ہے، لاشیں پھینکی جا رہی
ہے، مختلف موسموں کے عملیات کی جی لگا دیا، مڑی غرزول کی جی، اور بلوچستان تشتول کی جی، پر شدو باندھے ہم ظلم کی جی اور ترتم کی جی، مج لبین الملل سے خاص کوچے حوی دی پر بلوچستان کی دا انسانی حقوں دا سرغڑونی نوٹس واخلی. که څه هم یو شمیر بلوچ ملت پال له مودې راهیسې د پاکستان پر استخباراتو او ملیشا ځواکونو ورته تورونه پورې کوي، خو پاکستانیو ځواکونو یې تل دا تورونه ناسم بللي او زیاتوي دوی په مخصوصو سیمو کې یوازې او یوازې د ترهګرو پر ضد عملیات کوي او همدا ترهګر وژني. بلې خواته بلوچ ملت پال او د حکومتي نیشنل ګوند مرکزي صدر سینیچر حاصل بزنجو بیا وایي په دې وروستیو کې د ځواکونو لخوا ځای ځای له انساني حقونو سرغړونه سوې چې دوی ته په هیڅ قیمت د زغملو وړ نه دي. که په مجموعي توګه داسې ووایو چې دلته عملیات روان دي نو داسې بالکل نه ده، لیکن یوه خبره موږ ضرور کوو او ډېره سپینه یې کوو چې ملیشا سرتیری دي او که نور ځواکونه، هغوی باید په هغو سیمو کې چیرې چې پر دوی بردونه کیږي او یا هم دوی ته معلومیږي چې وسلوال دي او له دې وسلوالو سره د دوی جنګ کیږي دا بیل خبره ده، لیکن دا چې له تیرو څو ورځو راهیسې چې له انساني حقونو څخه سرغړونه کیږي او داسې خلک چې په دې ګناه کې ککړ نه دي هغوی هدف کیږي، نو دا موږ کله هم زغملی نه سو. د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې وخت ناوخته د پاکستان ملیشا ځواکونه داسې راپورونه ورکړي چې له بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو سره یې په نښته کې یا هم د لټون په عملیاتو کې وسلوال وژلي دي. یو شمیر بلوچ ملتپال بیا وایي ځواکونه د وسلوالو پر ځای بېګناه وګړي وژني، خو د دواړو غاړو لخوا د دې تورونو سپیناوی په آزاده توګه کول ډېر کم کیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
خیبر پختونخوا 15 ګوندونو پریکړه کړې چې خځې به په انتخاباتو کې ګډون ته هڅوي. د مشال رادیو خبریال ریاض موساخیل را سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض، د دغه خبر لږ تفصیل کرا ته راکړي.
جی بالکل، دا پرون یو غونډه وشوه د غیر سرکاري ادارې فریډریک نومن یو اداره ده، هغې تر لاندې چې پکې دغه 15 واړو ګوندونه، عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام، پیپلز ګوند او تحریک انصاف چې کوم ځایي مشرانو نو هغې به دغه غونډه کې ناست وو. دغه دوران دا یوه موافقه وشوه چې په دیر کې چې کومې زنانه دي د ووټونو پر مهال به هغې دې ته جوړوي چې هغه بار روزي او خپل ووټ هغه واچوي، او دا په داسې حال کې دا چې کوم وړاندې ورځو کې کوم په کوز دیر کې زمینی وټونه شوي په هغې کې هم ښځو وټونه نه وو اچولي. دغه رنګ دې نه مخکې هم داسې پیښې راغلي، داسې موقع راغلي چې په هغې کې ښځې هغې وټونه نه دي اچولي، او دا اوس چونکې په 1.5 مئی باندې چې کوم بلدیاتي وټونه را روان دي، نو د هغې لپاره دا قسمه کوششونه کېږي چې دغه د دیر ښځې چې کومې دي نو هغه دې ته جوړې کړي چې هغې روزي او وټونه واچوي. نو دغه لړکې چې کومه ده 15 واړه ګوندونو د هغې مقامي مشران په دغه غونډه کې ناست وو، او دې کې دا فیصله شوې ده چې دوی به کوشش کوي د خپل طرفه چې ښځې روزي او په سیاسي عمل کې هغوی برخه واخلي.
ریاض، د دغه کوششونو په اړه باندې به هم بیا له تاسې معلومات اخلو چې دوی څه ډول کوششونه کوي چې د ښځې بلدیاتي انتخابات را روان دي، دې کې ګډون ته وهڅوي. د اوس لپاره ډېره زیاته مننه چې معلومات مو راته راکړل.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي له وسلوالو مخالفینو سره تر سولې مخکې باید له پاکستان سره سوله وشي. تیر ماښام په کابل کې د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي وویل پاکستان له افغانستان سره یو نا اعلان شوې دښمني روانه کړې وه چې پر دې اعتراف هم کړی دی. د ولسي جرګې غړی نادرخان کټوازی وایي د ولسمشر دا خبره منطقي ده چې لومړی باید له پاکستان سره او بیا له وسلوالو سره سوله وشي. احمد تکل معلومات راکوي.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه د خبرو پر مهال لومړی د افغانستان او پاکستان ترمنځ او په دوهم ګام کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې پر اړتیا ټینګار وکړ. ولسمشر غنی د افغانستان لپاره د تماس د نړیوالې ډلې غونډې ته په وینا کې د افغانستان جګړه یو ځل بیا تحمیلي وبلله، او په دې ترڅ کې د پاکستاني چارواکو د هغو ویناو یادونه وکړه چې له وسلوالو طالبانو سره پر مرستو یې اعتراف کړی.
We seek a twin peace.
موږ د یوې غبرګې سولې په لټه کې یو. یوه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوله او بله د افغان حکومت او وسلوالو سیاسي مخالفینو ترمنځ سوله. له موږ سره یوه نه اعلان شوې دښمني روانه وه چې زموږ پاکستاني همکارانو اعتراف هم پرې کړی. دا د دوو دولتونو ترمنځ مقدماتي سوله ده، خو د دې کار لپاره باید پر تیرو میراثونو برلاسي شو. کاغلی غنی زیاته کړه دای د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له دې وینا چې د پاکستان له خاورې به هیڅ چاته د افغانستان پر ضد د کار اخیستو اجازه نه ورکوي ډیر خوشاله شوی، خو د ټینګار وکړ چې پاکستان باید خپله دا ژمنه په عمل کې ثابته کړي. د ولسي جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی هم باور لري چې سوله باید له پاکستان سره وشي، ځکه دا هیواد د افغانستان د جګړې اصلي مقابل لوری دی.
تقاضا لري چې اول له چا سره چې هغه طالبان یې نیولې دي پوهېږي او طالبان روځي باید له هغه سره روغه وکړو تر څو پورې زمینه دې ته برابره چې موږ له طالبانو سره روغه وکړو. ولسمشر دغه خبره زه منطقي بولم، ځکه چې تېر حکومت کې هم دغه د سولې شورا وه او رئیس جمهور تقریبا فلسفه پاکستان ته وکولو، مګر هلته ډېر وخت موږ په فرعي مسایلو باندې تېر شو. مثال په ډول باندې څو سفرونه رئیس جمهور مې د ملاد رادر خلاصول وکړو چې هغه یې ستراتیژي نه درلوده.
کټوازی وایي د پاکستان په وړاندې د اوسني حکومت دریځ د پخواني حکومت په پرتله ډېر قاطع دی.
جمهور ډېر قاطع پاکستان ته ویلي دي چې ستاسو د افغانستان په حتله باندې پالیسي کې عملي بدلون راوستاسي که نه شئ راوستای، او که یې راوستاسي تر نو میاشتو پورې چې پاکستان حکومت ته وخت شته چې د افغانستان په حتله باندې پالیسي خپله بدله کړي. په دې باندې پوهېږو موږ چې د افغانستان وسلوال مخالف چې څه دي هغه ټول د پاکستان له خوا حمایه کېږي. دې پاکستان هم انکار نه کوي او انکار ځینې کولی شي.
ولسمشر اشرف غني په خپله وینا کې زیاته کړه هغو وسلوالو ته چې سوله کوي ښه راغلاست وایي، خو د سولې له مخالفو طالبانو سره به د زور په ژبه خبرې وشي.
پاکستان وایي د استخباراتو په ګډون په بیلابیلو څانګو کې له افغانستان سره همکاري کوي، او دا چې د افغانستان ملي امنیت او د پاکستان ISI سره سلا شوي چې د ترهګرۍ مخنیوي په موخه به له یو بل سره معلومات شریکوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله تېره ورځ په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. شنونکي وایي دواړه هیوادونه ښایي پر دې پوه شوي وي چې پرته له همکارۍ بله لار نشته. تفصیل ریاض موسخیل راکوي.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویاند خلیل الله قاضي وینا وه، پاکستان د ټولو ګاونډي ملکونو سره ښه تعلقات غواړي او دغه لړ کې خپل پوره پوره کوشش کوي. د افغانستان او پاکستان استخباراتي ادارو ترمنځ د مرستو او معلوماتو د تبادلې لړ کې د شوي مفاهمت په اړه د یو تپوس په جواب کې د نوموړي وینا وه، دواړه ملکونه مختلفو څانګو کې د یو بل سره مرستې کوي کوم چې د موجوده وخت ضرورت دی. هاغلی وایي
که غواړئ چې تاسو د ترهګرۍ مقابله وکړئ نو د استخباراتو تبادله ضروری وي، او په مطبوعاتو کې د تیرو څو ورځو راهیسې داسې بیانونه راځي چې پاکستان افغانستان دې لړ کې یو مفاهمتي یادښت لاسلیک کړی. د افغانستان سره زموږ په ډیرو برخو کې مرستې دي او په دې کې یوه برخه د استخباراتو هم ده.
د سیمه ایزو دفاعي چارو کارپوهان د پاکستان افغانستان مرستو ته څنګه ګوري او دې سره به د ترهګرۍ خلاف جنگ کې څومره ګټه ترلاسه شي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپوه او پاکستاني پوځ د پخوانی لیفټنن جنرل محمود علي دوراني نه تپوسو کو نو دوی
کوآپریشن کا مطلب ہے دو ہاتھ کی تالی، ایک ہاتھ سے تالی.
د مرستو مطلب د دوانو لاسو پړق، د یو لاس نه پړق نه خيږي. دا نشي کېدای چې یوازې افغانستان به مرستې کوي او موږ به نه کوو. دا شاندا هم ممکنه نه ده چې پاکستان به کوي او افغانستان به څه نه کوي. زه فکر کوم اوس د دوانو ملکونو سوچ راغلی چې د خپل منځي مرستو نه بغیر بل لار نشته، او دا ډیر ښه سوچ دی، نه یوازې د دوانو ملکونو بلکې ټولې منطقې د امن او ترقۍ د پاره، او دې کې هیڅ شک نشته.
د یادونه ده
چې څو ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او پوځي مشر جنرل راحیل شریف د کابل سفر کړی و، او هلته یې د افغان مشروالۍ سره په مختلفو چارو خبرې کړې وې چې پکې د جلال آباد تورخم سړک جوړول هم شامل و، او په دغه منصوبه هم کار شروع شو. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په افغانستان کې اوریدونکو، یو شمیر حکومتي چارواکي وایي لا تر اوسه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو تفاهم لیک نه دی لاسلیک شوی، بلکې یوازې یو مسوده ورسته شوې ده. یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل دا خبر ځینو کسانو په ناسمه توګه خپور کړی. په عین حال کې د افغانستان د ولسي جرګې کورنۍ امنیت کمیسیون وایي باید پر دې لانجمن تفاهم لیک له سره فکر وکړل شي. هلته کارپوهان په افغانستان کې د پاکستان رول ته د شک په نظر ګوري او وایي دا تفاهم لیک د افغانستان په ګټه نه دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د ملي امنیت او ایسای ترمنځ د همکاریو پر دې تفاهم لیک انتقاد کړی دی. حامدي عثمان دا موضوع په خپل رپورټ کې په مفصله توګه څېړلی.
په داسې حال کې چې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک د لاسلیک کېدو د خبرو تر خپرېدو وروسته د سیاسي کړیو او شخصیتونو ترمنځ اختلافونه رامنځته شوي، یوه حکومتي سرچینه وایي چې دغه تفاهم لیک لاسلیک شوی نه دی بلکې مسوده یې وروستۍ شوې ده. دغه سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي یو شمېر کسانو له وخته مخکې دغه خبر په ناسم ډول خپور کړی، خو دا په ډاګه شوې نه ده چې دغه کسان څوک دي او د کوم هدف په نیت یې دغه خبر داشان خپور کړی دی. تر دې مخکې اجرایه ریاست چې جمهوري ریاست ته یو نږدې ارګان دی هم ویلي چې باید پر دغه تفاهم لیک له سره غور وشي. د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون رئیس میرداد نجرابی هم ویل چې د اوسنیو اختلافاتو په نظر کې نیولو سره دې ته اړتیا ده چې د دغه تفاهم لیک ځینې مواد له سره وکړي
موږ هلمند یو څنګه چې ویل کېږي د افغانستان زیات شمېر دولتي سرچینې هم په دې باور دي چې دغه تفاهم نامه دې لغوه شي. که لغوه هم نه شي زما په باور هغه مواد چې د افغانستان د ملي ګټو سره مطابقت نه لري یا دې بیا وکتل شي یا دا چې لغوه دې اعلان شي.
ښاغلی نجرابی هم داراز ویل د دغه تفاهم لیک د وضاحت لپاره د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ اړوند حکومتي چارواکي د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون ته رابلل شوي چې تر هغې وروسته به په عمومي غونډه کې په دې اړه وروستۍ پریکړه وشي. ویل کېږي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک له مخې به په پوځي، سیاسي او اقتصادي برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ معلومات شریک شي، سره له دې چې په افغانستان کې دننه د دغه تفاهم نامې له لاسلیک کېدو سره مخالفتونه وشول. خو د روانې اونۍ په پیل کې د پاکستان د پوځوایان ترې هرکلی وکړ. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان تل افغانستان غولولی او د دا راز تفاهم لیک د لاسلیک کولو په پلمه غواړي د دغه هیواد پټو استخباراتي معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي.
زه فکر کوم له دغې تفاهم لیک سره به لا خلاص لاس ولري. دغه تفاهم په 500 مادو کې لاسلیک شوی چې یوه یې د تورستانو مخنیوی او د تورستانو په اړه له یو بل سره د موضوعاتو شریکول دي. زه فکر کوم په هغه اطلاعاتي برخه کې چې افغانستان معلومات لري اوس د دې تفاهم لیک په اساس پاکستان هغو پټو اطلاعاتو ته چې افغانستان یې د هیواد د امنیت لپاره لري لاسرسی پیدا کړي او ترې به سوی استفاده وکړي، نو ځکه دا د افغانستان په ګټه نه دي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادی مشر عبدالرب رسول سیاف هم انتقاد کړی چې د پاکستان له استخباراتو ISI سره د دغه تفاهم لیک په اړه د افغانستان له خلکو سره سلا مشوره نه ده شوې. ښاغلی سیاف دغه اقدام یو ناسم کار ګڼلی او ویلي چې دغه تفاهم لیک یوازې د پاکستان په ګټه دی. خو د تېرې دوشنبې په ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند ویلي چې له پاکستان سره دا راز تفاهم لیکونه په 2006 او 2009 میلادي کلونو کې هم لاسلیک شوي دي. جمهوري ریاست ټینګار کړی چې له ISI سره د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د نوي تفاهم لیک په مساوده کې د اندېښنې وړ څه نشته.
د حمیدی عثمان رپورټ مو اوریده.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپگونا تر سحر نهو بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com.
د مومندو د مرمرو صنعتي سیمې ماربل سیټي د ودانۍ او پراخوالي لکار اغیزمن شوی خلکو د پېښور هایکورټ پر هغې پریکړې د خوشحالۍ څرګندونه کړې چې پکې عدالت اړوند ادارو ته امر کړی چې خلکو ته د تاوان ورکړي. عدالت دا هم ویلي چې د ماربل سیټي له سړکه اغیزمنو شویو خلکو ته دې په دوه اونیو کې تاوان ورکړل شي. د سیمې اوسیدونکي وایي د دې پروژې له سړکه د دوی کروندو ته تاوان ورسید. د قبایلي سیمو چارو دفتر و پاڼه وایي د مرمرو دا صنعتي سیمه به خلکو ته د کار موقع پیدا کړي او دا چې د دې پراخوالي لپاره به له خلکو نور ځمکه هم اخلي. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
د پېښور هایکورټ فیصله ورکړې چې د محمود د ایجنسۍ د ماربل سیټي د سرک نه متاثره شوي ولس ته د ځمکې خرابه ورکړی شي او هم دغه تاوان دې ورته په دوو هفتو کې وسپارل شي. د هایکورټ دا فیصله د روانې میاشتې په 13 نېټه راغلې ده چې په عدالت کې د درخواست ورکوونکو 50 تنانو په شمول لږو زیات 250 متاثرینو پرې خوشحالي څرګنده کړې. درخواست ورکوونکی اکبر خان چې ځمکه ماربل سیټي ته د تېرېدونکي 14 کیلومتره نوې سړک له وجې خرابه شوې وای
ډېر زیات نقصان وشو. هر یو مخکې جی نو په غاړه باندې 45 فوټ سړک نو چا په کې ځمکې رالیده چا په کې مینې رالیده چا په کې پټي راله.
بیا مې د یو بل متاثره شوي مشر محتمم خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې حکومت د هغوی په تاوان هیڅ غور نه کاو. اوس عدالت فیصله ورکړې ده او ممکنه ده چې هغوی ته تاوانونه ورکړی شي.
دې 15 فوټ سړکو دې هغه ادواري تېره شوي وه ډانګې ته شوي اوس ډبل شو. ځینې ځای کې 45 دی ځینې ځای کې 46 دی ځینې ځای کې 55 ته رسېدلی دی. دا یو ورځ زما بوټي یو پټي کې خراب شول او تقریبا یو لک روپو به نور بوټي زما خراب شوي.
مورسلین دادو خیل هم له دغه پروجیکټ د سرک نه متاثره شوی دی او وای
نو په دا زوړ سرک خو زمونږ امانه وه ټیک شو. دغه وخت کې خو مونږ ته حکومت لکه دا پیدا راکړله چې یاره زه ستاسو دا نیر پیدا شوله. اوس د ماربل سیټي چې کوم نوی کار وشو نو د ماربل سیټي دپاره دا سرک ډبل د ماربل سیټي دپاره شو که نه مونږ دغه زوړ سرک باندې کار کېده.
بلخوا پورټیکل انتظامیه محمود ایجنسی وایي چې هغوی د دغه متاثرینو د تاوانونو لپاره کمیټي جوړه کړې ده او نږدې ورځو کې به ورته تاوانونه ورکړی شي. خو لا هم دا خبره څرګنده شوې نه ده چې ګنې یو یو متاثره تن ته به څومره تاوان ورکول کېږي. او یاد دې وي چې دغه سرک ته یک غوړ نه د دروازګۍ د نهر په غاړه تر د ماربل سیټي د دوخیلو پورې جوړیږي چې ارتوالی د 45 نه تر 45 فوټو پورې شوی دی. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
اوریدونکو راځي چې اوس هم د اکبر حسین په غږ باندې دغه سندره درته درخبره کړو.
اشکان فریادوں نہ کبھی اشکان فریادوں نہ کبھی لڑکی خوشی دردوں نہ کبھی لڑکی خوشی دردوں نہ کبھی اشکان فریادوں نہ کبھی ہے اشکان فریادوں نہ کبھی رچ خوشی دردوں نہ کبھی رچ خوشی دردوں نہ کبھی سوک پرنو جاڑی گرم بنویا سوک پرنو خوشی دردوں نہ کبھی خوشی دردوں نہ کبھی عاشقاں فریادوں نہ کبھی ہائے عاشقاں فریادوں نہ کبھی خوشی دردوں نہ کبھی خوشی دردوں نہ کبھی
سر چلی سکتے
دکھا زمینیا باغ تالا دنشیا
دکھا زمینے باغ تالا دنشی
او دکھا زمینیا باغ تالا دنشیا میرا افسوس ارمانو
تیر افسوس ارمانو نہ کبھی ہے
زرک خوشی دردوں نہ کبھی
زرک خوشی دردوں نہ کبھی
عاشقاں فریادوں نہ کبھی عاشقاں فریادوں نہ کبھی
زرک خوشی دردوں نہ کبھی خوشی دردوں نہ
کوي
د اکبر حسین استاد په غږ مو سندره اورېده. اورېدونکو، په پېښور کې 9:30 او په کابل کې 9 بجې شوې. د خبرونو لنډیز. په کوټه کې د بلوڅانو د بشري حقونو سازمان 13 ورځ پر پاکستاني ځواکونو تور پورې کړ چې په 13 ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې له 60 زیات ولسي وګړي وژلي دي. خو د پاکستان ملیشه ځواکونه دا تورونه ردوي او وایي عملیات یوازې او یوازې د دوی په وینا د ترهګرو پر ضد دي. د خیبر پختونخوا 15 لویو ګوندونو پریکړه کړې چې په انتخاباتو کې به د ښځو ګډون ملاتړ کوي. په دې لړ کې 13 ورځ په بردیر کې د یوې ناحکومتي ادارې فریدریک ناومن فاونډیشن په مرسته یوه غونډه وشوه چې پکې د عوامي نشل ګوند، جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام، فی پیپلز ګوند او تحریک انصاف ځایي مشرانو پر توافقنامې لاسلیک وکړ. په کراچۍ کې پولیسو په دوه نښتو کې د 15 مشکوکو وسلوالو وژنې دعوه کړې. د کراچۍ پولیسو ویاند عتیق شیخ نن مشال راډیو ته وویل چې په اتحاد ټاون کې په نښته کې 3 او په منګو پیر کې 2 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د دعوه وکړه چې په اتحاد ټاون کې وژل شوي د وسلوالو طالبانو د عمر خراساني ډلې غړي ول. د کراچۍ پولیسو تازه دعوه په اړه لا وسلوالو څه نه دي ویلي. د خیبر د جمرو د اوسیدونکو له حکومته غوښتنه کړې چې د قبایلي سیمو په جنایي قانون اف سی آر کې شوي بدلونونه دي عملی کړل شي. خو د جمرو د یو انتظامی مشر فهد وزیر وایي د اف سی آر قانون د اجتماعي ذمهواری ماده د قبایلي نظام برخه ده. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي له وسلوالو مخالفینو سره تر سولې مخکې باید له پاکستان سره سوله وشي. نوموړي دا خبره بیګا ماښام په کابل کې د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. امریکایي ولسمشر باراک اوباما منلی چې د عراق رمادي ښار د اسلامي دولت وسلوالو لاسته د غورځېدل یو ټاکټیکي شاتک دی، خو وایي نه فکر نه کوي چې د وسلوالو پر ضد جګړه بایدي. او اروپایي ټولنې یو ځل بیا د ختیځې اروپا ملګرو هیوادونو ته باور ورکړی چې د تل په څیر له هغوی سره نږدې اړیکو ته ژمنه ده. هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان ترکمانستان ترمنځ ګیس پایپ لاین تابي باندې لیکلي چې پکې جنگ ورځپاڼه وایي د ایران په نسبت دا ډېره ښه منصوبه ده، ځکه چې په ایران باندې له امریکا لخوا بندیزونه لګېدلي دي او هم په دې وجه هندوستان هم له ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبې نه په شا شو. د ادارې په وینا چې دا منصوبه د اقتصاد په حواله د پاکستان، ترکمانستان، افغانستان او هندوستان لپاره ډېر د اهمیت وړ ده، خو په دې باندې عمل درامد په افغانستان کې د جنگ صورتحال او پاکستان کې لترهګرۍ په وجه ولاړ وو. نو اوس چې پاکستان او ترکمانستان په دې په کارتون دولو سلا شوي دي او په پاکستان او افغانستان کې هم حالات قدرې ښه شوي، نو په کار ده چې په دې منصوبه زر تر زره کار پیل شي. دریا اخیری کلی کې پاکستان حکومت لا ټوله توجه په تاپی ګیس پایپ لاین منصوبه باندې ورکول پکار دي، ځکه چې پاکستان دا وخت د توانې د بحران سره مخ دی. نو یو طرف ته به د دې منصوبې نه ولسی ستونزو کې کمی راشي، نو بل پلو به ترې د پاکستان اقتصاد هم خشي. د دې تر څنګ د پېښور نه خپرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی د صدارت موده ختمېدو باوجود هم د نوموړي پاکستان سره دښمني ختمه نه شوه او اوس هم وخت په وخت د پاکستان افغانستان تعلقاتو خرابولو لپاره بیانونه ورکوي. او د دې تازه مثال د دواړو ملکونو ترمنځ د استخباراتو د تبادلې په مفاهمتي یاداښت ورکړې شوي بیانونه دي چې وایي باید اشرف غنی دغه یاداښت لاسلیک نه کړي. دریا مخکې لیکي چې حامد کرزی په خپل 2 ځله صدارتي موده کې په هره خبره کې د پاکستان مخالفت کړي او وخت په وخت یې په پاکستان تورونه لګولي او دغه رنګ خلک د پولي دواړو غاړو ته موجود دي چې نه غواړي د پاکستان افغانستان تعلقات خشي او کوشش کوي د دواړو ملکونو ترمنځ شکونه پیدا کړي، کوم چې برستو بد اعتمادۍ ته ورسي. دریا اخیری کې لیکي چې دا ډېره ښه خبره ده چې بل طرف ته د اشرف غنی پرنګ خلک هم موجود دي چې دا فکر لري د امن او اتفاق نه بغیر بل بل لار نشتا او د صدرت چوکي تر لاس کول سم دستي روستو ی پاکستان سره د تعلقاتو خکولو کوشش شروع کړو په کار د چی دواړه ملکونه د نااتفاقی پیدا کوونکو په بیانونو توجه ورنکړي او د امن او ترقی د پاره یو بل لا کلک لاس ورکړي نو د شن با په منطقه کې د ولس ترقی هم وکړي او امن تبا هم وده تر لاس شي څکه چی پاکستان او افغانستان د منطقه دوا اهم ملکونه دي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي پر 2011 زیږیز کال په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو تر برید څو میاشتې مخکې د القاعدې پخوانی مشر اسامه بن لادن له یبټ آباد بل ځای ته د تګ اراده لرله دا خبره په هغو اسنادو کې راغلی چې د اسامه بن لادن له ودانۍ ترلاسه شوي ول او اوس امریکایي حکومت خپاره کړي هلته فارن پالیسي مجلې د افغانستان په سیاست کې د میرمنو پر کردار په لیکنه کې ویلي باید په مهمو پریکړو کې له ښځینه سیاسي مشرانو سره مشوره وشي د دواړو لیکنو مهمې برخې ګلایا زوروي
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د وژنې نه څو میاشتې وړاندې په یو خط کې لیکلي وو چې ممکنه ده بل ځای ته یې د تلو وخت را رسېدلی دی په دغه خط کې اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې د خپلې تنهایۍ او ناامیدۍ خبرې کړې وې ورځپاڼه لیکي د امریکا ځانګړي ځواکونو په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن له کمپاونډ نه یو شمیر اسناد ترلاسه کړي وو چې پکې یو څو اسناد د امریکا استخباراتي ادارې د تیر چهارشنبې په ورځ خپاره کړي دي خو د ورځپاڼې په خبره د امریکا ځانګړي ځواکونو له دغه کمپاونډ څخه ځینې نور مواد هم ترلاسه کړي چې د اسامه بن لادن د ذهنیت او شخصیت نور اړخونه یې راڅرګند کړي دي په دې کې د انګریزي ژبې کتابونو لایبرري هم شامله ده د کتابونو دغه مجموعه زیاتره د سپتمبر 11 بریدونو په وروستیو حالاتو ده ورځپاڼه زیاتوي چې د امریکا خبری رسنیو څېړنیز ادارو او ناقدینو یو شمیر لیکنې هم ترلاسه کړل شوي دي چې پکې د امریکا په خارجه پالیسۍ نیوکې شوي وي په نورو موادو کې د القاعده شبکې اخراجات شامل دي د دې ترڅنګ د کمپیوټر لوبي ډیلټا فورس او اکستریم 2 هم ترلاسه کړل شوي دي خو د امریکا استخباراتي چارواکي وایي چې دا په کمپاونډ کې میشت نورو خلکو استعمالول واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د خواو شاو لسو کالو دغه موادو نه ډېری خبرې را څرګند شوي چې څرنګه اسامه بن لادن په القاعده شبکې خپل کنټرول پر ځای ساتلی وو بلخوا فارن پالیسي مجلې په افغانستان کې د ښځینه سیاسي مشرانو د اندېښنو پر موضوع مقاله خپره کړې ده په مقاله کې راغلي چې امریکا او افغانستان په مستقبل کې د ښو اړیکو لپاره کار کوي په دې ترڅ کې باید د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ولسمشر باراک اوباما په دغه هیواد کې د سرتیرو کچې ترڅنګ په نورو کارونو هم توجه ورکړي مجلې کې باید دغه مشران د افغان میرمنو د تقدیر خبرې هم د خبرو اترو په میز وکړي په دې اړه تر اوسه پورې په سنجیدګۍ سره کار نه دی شوی مجله زیاتوي چې باید د خبرو اترو په میز د افغانستان لومړی میرمن روهیلا غنی هم وي فارن پالیسی مجله لیکي چې له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره په ځانګړې توګه خزینه مشرانو سره مشاورت وشي په دغه هیواد کې میرمنې له مهمو فیصلو څخه لری ساتل کیږي مجله لیکي چې افغان میرمنو خبرداري ورکړي چې په تیر یو لسیزه کې د تعلیم صحت او د ژوند بنیادي ضرورتونو نه بې برخې پاتې شوي دي
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
کرغیزستان هغه قانون منظور کړی چې په اورو آسیایي اقتصادي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب ته لار پرانیزي د کرغیزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایف تیره ورځ وویل دا اقدام د هیواد د ملي امنیت په ګټه دی له دې سره به د منځنۍ آسیا د هیواد نور هم روسیې ته نږدې شي پر دې موضوع د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې رپورټ مهمې برخې له احمد تکل اورو
د کرغیزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایف پرون هغه سند لاسلیک کړ چې له مخې د دې هیواد د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې د غړیتوب لپاره ټول لازم شرایط مني د دې سند د لاسلیک په مراسمو کې اتمبایف وویل د نړۍ په یوې سترې اقتصادي ټولنې کې ګډون د کرغیزستان له ملي ګټو سره بشپړ مطابقت لري د زیاته کړه اوس یې هیواد دا امکان ترلاسه کوي چې د دې ټولنې د نورو غړو هیوادونو اقتصاد پانګې او سوداګرۍ ته په خپله خاوره کې وده ورکړي کرغیزستان له روسیې قزاقستان بلاروس او ارمنستان سره په دې ټولنه کې یو ځای کیږي د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې د قرغیزستان ګډون باید د ټولنې د نورو غړو د پارلمانونو لخوا تصویب شي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین جدي هلې ځلې پیل کړي چې د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو پام د ټولنې ته راوړوي د دې سند لاسلیک قرغیزستان په داسې حال کې روسیې ته ورنږدې کوي چې لویدیځو هیوادونو د اوکراین د کړکیچ له کبله له روسیې څخه فاصله نیولې د لویدیځ اقتصادي بندیزونو او د تیر کال په اوږدو کې د تیلو د بای ناڅپی ټټېدو په بیلاروس او د پخوانی شوروي اتحاد د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې هم یو لړ ستونزې رامنځته کړې. د اروپا آسیا د اقتصادي ټولنې هدف دا دی چې د غړو هیوادونو په قلمرونو کې د تجارتي مالونو آزاد تګ راتګ ته لاره هواره کړي. دا ټولنه اروپایي ټولنې ته چې 28 غړي هیوادونه لري ورته ده. یاده شوې ټولنه که څه هم یو تجارتي بلاک بلل کېږي، خو د پخوانی شوروي غړي هیوادونه وایي چې ښایي مسکو د دې ټولنې له اقتصادي وزن څخه د سیاسي اهدافو لپاره کار واخلي. روسیې هڅه وکړه چې اوکراین هم په دې ټولنه کې شامل کړي، خو په اوکراین کې د هغې مخالفینو دا د روسیې د نفوذ یوه وسیله وبلله او ویې ویل د روسیې وروستی هدف دا دی چې پخوانی شوروي اتحاد په یوه بله بڼه راژوندی کړي.
په دې وروستیو کې په پېښور او د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو سیمو کې توپانی بارانونو نه یوازې خلکو ته مرګ ژوبله واړوله، بلکې فصلونه یې هم خراب کړل. دې ته ورته بارانونه د هند په ځینو ایالتونو کې هم په پراخ کچ ځایی او مالی زیان پېښ کړی دی. شنونکي، د دې بې وخته او توپانی بارانونو لامل د جنوبي آسیا په هوا یا اقلیم کې بدلون بولی. فارن پالیسی مجلې پر همدې موضوع په خپل رپورټ کې لیکلي چې د آب و هوا بدلون مسأله هند او پاکستان له لویو ننګونو سره مخامخولی شي او باید ورته جدي پاملرنه وشي. موریوال کاکړ د دې لیکنې له ژباړې او لنډیز سره.
فارن پالیسی مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي چې یو پلو د اپریل په میاشت کې تر تمه وړاندې سوو بارانونو د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې لږ تر لږه 30 کسان ووژل. بل پلو همدې ته ورته بې موسمه زورورو بارانونو د هند په پنجاب، هریانا او اتر پردیش ایالت کې په پراخه کچه د غنمو فصلونه له منځه یوړل. مجلالی کې په آب و هوا کې بدلون داسې مسله نه ده لکه ترهګري او د ایټمي وسلو زیاتېدونکې سیالي، کومو چې له لسیزو راهیسې دا سیمه اغېزمنه کړې ده. په آب و هوا کې بدلون یو داسې ننګونه ده چې له لویو ریاستونو سره په اتحادونو او یا زیاتو پوځي خرڅونو یې مخه نسي نیول کېدی. فارن پالیسی لیکي چې یو بله مهمه خبره دا هم ده چې که د سیمې ریاستونه جلا جلا د دې مسلې د هوارې لپاره کار وکړي هم نو به کافي نه وي. د مجلې په لیکنه که چیرې د دې سیمې هیوادونه وغواړي چې په آب و هوا کې د بدلون له اغېز د ځان ساتنې په لړ کې پرمختګ وکړي نو به په ګډه کار کوي. په آب و هوا کې د بدلون اغېز پر داسې یو سیمه دی چې لا هم زراعت د دې سیمې په اقتصادي پرمختګ کې د پام وړ برخه اچوي. فارن پالیسی د نړیوال بینک د معلوماتو پر اساس لیکي چې د هند د مزدورانو نږدې نیمه برخه او د پاکستان د مزدورانو 40% په زراعت او له هغه سره په تړلي برخو کې کارونه کوي. مجله زیاتوي په جنوبي آسیا کې چې په آب و هوا کې د بدلون له کبله کومې ننګونې رامنځته سوي دي هغه ته ځواب ویانه په همکارۍ کې د کمۍ له کبله اغېزمنه کېږي. د فارن پالیسی په لیکنه جنوبي آسیا د نړۍ یو له هغو سیمو ده چې لږ سره پیېلې ده او دا سیمه په دې برخه کې د ستونزو هوارې لپاره مستقله تګلاره نه لري. مجله پر مخ لیکي چې د دې سیمې لپاره په آب و هوا کې تر بدلون بله لویه ننګونه نسته او پکار ده چې د سیمې هیوادونه دې مسلې ته لومړیتوب ورکړي. په آب و هوا کې د بدلون په اړه د روان کال په نومبر میاشت کې په پیرس کې کېدونکې خبرې اترې د هند او پاکستان لپاره یو ښه موقعه ده چې د مستقلو سلامشورو لپاره یو تګلاره جوړه کړي.
د آب و هوا بدلون په اړه مو د بوریوال کاکړ مقاله اورېده. رویټرز خبري اژانس په یوه لیکنه کې د پاکستان او امریکا اړیکې څېړلې. په لیکنه کې هغه دلیلونه ورکړل شوي چې ولې یو هیواد د خپل ملګري هیواد درواغو زغملو ته تیارېږي. لیکنه د القاعدې پخواني مشر اسامه بن لادن د وژنې عملیاتو په تناظر کې دلیل ورکوي چې پر دې سربیره چې اسامه بن لادن په پاکستان کې میشت او هلته وموندل شو، خو امریکا پر دې هر څه غلې پاتې شوه. د لیکنې لنډیز ملیحا میرزاده اوروي.
رویټرز خبری اژانس په یو مقاله کې پوښتنه راپورته کوي چې ولې ځینې وخت ملګري هیوادونه د یو بل دروغ زغمي. اژانس د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو په اړه وایي چې په ترهګریزې جګړه کې د واشنگټن لخوا پر اسلام آباد تکیه کول د دغه هیواد لپاره ضروري و. که څه هم ځینې وخت کېدای شي واشنگټن په دې باور پاتې شوی دی چې اعتماد ته یې نقصان رسېدلی دی او ناروا ګټه ترې اخیستل شوې ده، خو بیا د امریکا د دفاع وزارت ته په افغانستان کې د جګړې لپاره د سیمې په هوایي حدودو کې د تېرېدلو حق او د الوتکو د اډو لپاره ضرورت و نو ځکه دا مهم و چې له پاکستان سره سفارتي تعلقات ښه وي. اژانس په دې وروستیو کې په لندن ریویو آف بکس نومي مجله کې د لیکوال سیمور هرش ته مقالې حواله ورکوي چې د اسامه بن لادن د نیولو لپاره په امریکایي کاروایي کې د پاکستان ممکنه ستونزمن رول په ډاګه شوی دی. هرش په خپله مقاله کې تور لګولی دی چې اسلام آباد د شپږو کالو لپاره اسامه بن لادن د دې باوجود په قید کې ساتلی و چې امریکایي استخباراتي اداره یې په لټه کې وه. رویټرز د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبریال کارلو ټاګال په حواله لیکي چې هغه هم د هرش لزینو تورونو سره اتفاق کوي. تېره اونۍ د هغې په مقاله کې لیکل شوي دي چې د امریکا حکومت په دې خبر و چې پاکستان یې هڅو ته تاوان رسوي، خو د دغه مسلې د نه په ډاګه کولو انتخاب یې وکړ. اژانس پوښتنه راپورته کوي چې په داسې حال کې بیا واشنګټن ته د یو ملګري لخوا دروغ د زغملو وړ دي او که نه، او یا ورله هغه مشران له پامه غورځول ضروري دي چې د ملګري هیواد دروغ پټوي. کله چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د بن لادن د وژنې اعلان وکړ، نو هغه وخت یې دا هم وویل چې د پاکستان د همکاري له امله امریکا ته ممکن شوه چې د اوسامه د کور درک ولګوي، خو د هرش په خبره کې دیشي داسې نه و. اجانس وایي چې اکثره د یو خراب ملګري د نه پرېښودلو ډېر ښه وجوهات وي. د مثال په توګه په خطرناک وخت کې د سفارتي تعلقاتو د پرې کېدلو د نتیجو نه دا ښه وي چې د روغې وزغمل شي. د اجانس په خبره پاکستان هغه وخت په افغانستان کې د امریکا په مداخلت کې لاجستیکي مرسته کوله. که چېرې اوباما د پاکستان په بېوفایۍ خبر وو، نو کېدی شي هغه وخت دا مسله نه په ډاګه کول یوه سمه فیصله وه. رویټرز لیکي په کال 2004 کې واشنګټن په ترهګریزې جګړه کې اسلام آباد یو مهم اتحادي وبللو چې ورسره پوځي مرسته وکړه. د دې سربیره امریکا د غیر قانوني اټومي ازموینې په سر په پاکستان لګېدلي اقتصادي بندیزونه هم لرې کړل، خو د یو ملګري په توګه د اسلام آباد په ګټور رول پوښتنې پیدا شوې دي. اژانس لیکي اوس وخت راغلی دی چې باید واشنګټن خپل رښتینی ملګري وپیژني او زیاتوي چې کېدی شي پاکستان په دې کې شامل نه وي.
او اوریدونکو راځي چې اوس هم د ماستر علي حیدر او دوه ماشومانو په غږ د ملي ترانه واورو.
وی ولاری که غلام روم رازی تزکے پیلاری که پخپلو وینو نوم لمبی دلے پمام پلی تبید جمعت غاری قطری قطری میں پوست دخمن کا مور ماں پس پک مغبت جاڑے یا بدا بے نن کمل باغ ادن کرم یا بکرم دا پختنو کسے بھی جاڑے
کو په د افغانستان په لوګر کې د برونزو د وخت یو نخی نخانی مندل شوی دی یو خار چې د 15000 کال تاریخ لري او د لرغون پوهانو په وینا باندې دا به د سیمې او نړۍ او د بودیزم تاریخ له سره ولیکي. عصمت ساروان د دغه موضوع تفصیل راکوي.
لرغون پیژندونکو د لوګر د عینک مسو د کان په ساحه کې د برونز د دورې د 15000 کاله پخوانی ښار نښې موندلې دي. د دوی په وینا دا ښار په دې سیمه کې د بودایي ښار لاندې دی. د دې سیمې یوازې په 10% برخه کې کیندنې شوې دي، خو څه چې په دې ځای کې موندل شوي د بودیزم افغانستان او نړۍ تاریخ له سره لیکي. د عینک د مسو ساحه یو وخت د وریښمو په لاره کې وه. د نړۍ د ګوټ ګوټ بودایان په همدغه ځای کې زیارت ته راتلل او د زرګونو کلونو په مخه د سیمې یو تر ټولو غوړېدلی ښار و. د عینک د مسو کان لومړی پلا په 1980 لسیزه کې بیا وموندل شو. کلونه وروسته لرغون پیژندونکي وتوانېدل چې بودایي ښار ته پکې لاره ومومي، خو په دغه ښار کې تر 2009 کال پورې هیڅ راز کیندنې ونه شوې. له همدغه کال را په دې خوا حیرانوونکي لرغوني آثار وموندل شول. په لسګونو بې ساري او تر دې مخکې نه لیدل شوي ستوپې او ټمپلونه یا د بودایانو عبادت ځایونه، د راهبانو خونې، په زرګونو تاریخي قطعې او شاوخوا 1500 د بودا لوی مجسمې چې د طالبانو له لورې د بامیان د ویجاړو شویو مجسمو همره دي موندل شوي دي. لرغون پوهانو لیکلي آثار هم موندلي دي. دا آثار چې د څارو پر پوستکي او نورو شیانو لیکل شوي د بودایي تمدن تر ټولو پخواني لیکلي آثار دي. خو د برونز د اثر د ښار د موندلو مسأله چې تر بودایي ښار لاندې په خاورو کې پټ وو، د دې سیمې لرغونتوب لا بې ساری کړ. د افغانستان د لرغونپوهنې د ریاست رئیس قدیر تیموري وایي چې تر دې مخکې هم په افغانستان کې د برونز د دورې آثار موندل شوي دي.
تقریبا موږ شپږ کاله مخکې کار مې په مساینه کې کار شروع شو ده، او تر اوسه پورې موږ هر حاصل چې هلته پیدا شوي دی تر اوسه پورې مکمل مربوط به دورې بودی دی. دلته همون ته بعضې آثار مربوط به بحث برونز که مشاهده شده، مثلا تیکر و اثر کلیدی در من تر واسه پره از موش فعالیتونه مکمل مشخص به بحث بودا کدی. موش کار شد که به نور دورو په باره که افریاد و تحقیقاتو
د لوګر د مسی عینک لرغونی آثار په دې خاطر له خطر سره مخامخ دي چې په دې سیمه کې د نړۍ د مسو دوهم ستر کان موجود دی. د افغانستان حکومت په 2001 میلادي کال د دې کان د استخراج قرارداد د چین د پولادو او کانونو له دولتي شرکت MCC سره لاسلیک کړ. دغه چینایي شرکت غواړي چې له دې کانه د 30 میلیارد ډالرو په ارزښت مس استخراج کړي.
د اسمت ساروان پر رپورټ کې مو واوریدل چې د لوګر د مسو کان په ساحه کې د برونز دورې لرغونی آثار موندل شوي چې د سیمې تاریخي ارزښت بلا نور زیات کړي. د مشال راډیو خبریال نجیب عامر پر دې موضوع په کابل کې د کلتوري چارو له پوه نجیب منلي سره خبرې کړې دي او له دې پوښتلي چې په مس عینک ساحه کې د لرغونی ښار نښې موندل کېدل د افغانستان لپاره څومره ارزښت لري.
لرغون توپ لمسی اثر شواهد خیلی که دیگه که در در کلم پاگ دون تا این اثر لست را بلیدی تا این اوز تا خوشن دوره که هم دیتا دیگه بودایی اثر لست شمیدی بلو دیگه مرا در لرغون لرغون توپ لمسی در لرغون اثر لمسی در وطیر سنید
استاد په 2009 کال کې وي دغلته د کیندلو پر مهال د نورو آثارو ترڅنګ ویل کېږي چې 600 د بودا داسې مجسمې موندل شوي دي چې د دې جسامات وایي په 2001 کال کې چې طالبانو په بامیانو کې د بودا کومې مجسمې تباه کړې وي د هغه عمره جسامت دی. نو افغان حکومت ته د دغو آثارو د خوندي ساتلو لپاره ستاسو سپارښتنه به سوي چې بیا دغسې تاسو دغه سیمې امنیتي حالات هم ګورې د لوګر چې هلته یو طرف ته طالبانو ویره، بل طرف ته داعش ویره هم لیدل کېږي او بل طرف ته دغسې آثار هم هلته دي. افغان حکومت باید څه وکړي د دې د خوندي ساتلو
لپاره؟ یو ډاکټر هم باید شي. همدغه راز انسان چې څنګه هغوی د هغه د معنی د خپل هم د دې لپاره چې د اني احتیاط وساتل شي د غونټوب تر کولو لپاره نه یې ځان ته د دې ځکه چې دا کار مو ته مرغه ترسره دی او روان دی. البته د لرغونو اثارو کیندل یو اوږده پروسه ده او جنجالي پروسه اسانه کار نه دی. ډېر زیات دقت غواړي، ډېر زیات مهارت غواړي. په دې برخه کې د بهرنیو مرستو جلبول ډېر مهم دی.
استاد، تاسو ته معلومه ده چې دلته د مسو په نړۍ کې دوهم لوی کان ویل کېږي چې دلته د افغانستان حکومت د دې ټیکام د چین حکومت ته ورکړی ده. ستاسو په خیال باندې نو چې د مسو دغه ویستل کېږي، د مس دغه سیمې نه، د دې سره دغه نورو لرغونو آثارو د غلا څومره ویره لیدل کېږي ستاسو په خیال باندې؟ دې ته پاره څه کول پکار دي، څه پاملرنه پکار ده؟
خطر یې ځکه نشته دی چې هم د مسو د کانونو په خاطر او د هغې د کار په خاطر باندې په سیمه کې په کافي اندازه امنیتي سرکونه خوندي شوي دي.
له نجیب ملل سره مو د نجیب امیر مرکه اورېده. د خیبر پښتونخوا د اوبخې د خیبر د جمرود اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د قبایلي سیمو په جنایي قانون اف سی آر کې شوي بدلونونه دې عملي کړل شي. تېر ماښام له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د جمرود یو شمېر اوسیدونکو تور پورې کړ چې په قانون کې پر اصلاحاتو سربېره اوس هم پولیټیکل انتظامیه د یو کس جرم په تور ټوله قبیله ځوروي او بندوي. فرهاد شینوار معلومات راکوي.
د خیبر جنسی د جمرود سیمې اوسیدونکي وایي چې په اف سی آر کې کوم اصلاحات شوي دي هغه دې د انتظامی چارواکو په دفترونو کې عملي کړی شي. په دې حکله د جمرود تماش خان کوکی خیل مشال ریډیو ته وایي:
ونه تاسو نه څه کنده شایي او نه نه بو شي مشتم پروتو رسولزم پروتو شلو رزم پروتو چې مشرانو په سرګې مرګې خبرې اترې رپسې کوي نو تا به یو نشته راشي او به ګونې ګیر کې به ګونې مونږ نشي کا په ډګری راونی بجورا بشیرونه شي کا په یار راونی راونی شي کا غلا درمی پاس کا فراسر نه درمی امرونه شي نو بیا پراته یو خود پراته
دی. د سیمې یو بل تن حاجی امین شیر وای چې په اف سی آر کې شوی اصلاحات عملی شي او یاد دغه نظام په مکمله توګه ختم کړی شي.
مو دا غوړ چې چور ختم شي د اف سی آر مو خو ډیر تکلیف زره مې ځکه چې مشرانم ګیریږي کشرانم کې پروت وی په تکلیف کې بجل کې تکلیف کې وی نه روټې ته تنظیمات وی نه اوبو تنظیمات بجل کې نه بشترې تنظیمات وی یو بار کې سر سر 50 کسان پراته وی.
د خیبر جنسې په جمرود کې په اجتماعي زمواریو کې د بیګونا خلکو د نیولو او په اف سی آر کې د شو بدلونونو د نه عمل کې دوه په حق لمشکله د جمرود مرستيال پولیټیکل ایجنټ فهد وزیر نو پختل نو دوی وویل
زمواری چې دا هغه د غټ رول لپاره ټرایبل سوسایټی کې هغه نه ختمې دي شي او هغه ختمول داسې دي چې اف سی آر ختمول دي. او اجتماعي زمواری کې مونږه اوس کوشش کوو چې کنسرن تپا کنسرن بجړ کنسرن د هغه علاقې کمزه کې یا دماکا یا سه انسیډنت اغوا یا سه ډکیتی شوی چې مونږه اماغه د بجړ او اماغه د کلی او خاص کر امدا هغه شاخ صرف خلاف کاروي کو.
او راځي چې اوس هم اوریدونکو د شکیب سوزان په غږ دا سندره واورو.
عشق ما مرادا خاص پیغام سر کړم عشق ما مرادا خاص پیغام عالم زیست و روزگار کا زیتل خون جگر خم عالم زیست و روزگار کا زیتل خون جگر خم عشق نام رادا تاس پغام و سر خم سو
عزت واړی سوک فخر پاشاہی کا سوک مالو عزت واړی زمال پارت بس دے خزان دیانو کھل کرم زمال پارت بس دے خزان دیانو کھل کرم عشق نام مرادا تاس پغام مسر کرم